درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم او لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنی د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکو کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپې روله مخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 to 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګرندی کیدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره امرستي کړی دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د ایا شویو او راستنه شویو کسانو لپاره تکلاري روخانه شوی دی. حماس واستوال ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکو ونې د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپا ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. طالبانو کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې هیڅ سیاسي خبرونه نشر نکړي.
لبد مرغه واکمن ادارې تیر دریو کالونو کې سخت بندیزونه در رسنیو په فعالیت وضع کړل او د یو بل بیلګه ده.
په جرمنی کې د یو افغان لوري د موټر په وسیله د خلکو د لاندې کولو په خاطر په دغه هیواد کې ډیره افغانان خوابه دي.
دلته نس مخ مقابل کې د دې ته امکانات او د قدرتانی او بعضي جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر د وسلوالو په لیکو کې د ماشومان وګمارل د اندیشنې وړ بللي. په نورستان کې ځینې خلک په دې خوشاله دي چې خپل مزي بدې په منځګړتوب پای ته رسېږي.
ټول زړه د تن راضي وته نه ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې د مالی او جاني طرفات هم اوخته وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبانو د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې ټول سبتی سیاسي خبرونه بند کړي. د افغانستان په کورنۍ او رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولای شي؟ جزئیات یې له فريدې سیالاورو.
د افغانستان د کورنۍ رسنۍ او څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځم بیل ورسې بندې شوې دي. لدې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټول رسنیو کې په ژوندې بڼه د سیاسي خبرونو خبرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي وو چې د خبرونې په سبتي بڼه خبروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خبرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا دی ورکل شوی لست څخه انتخابيږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خبرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه سندي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خبرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خبرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خبرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. لبد مرغه واکمن ادارې تیر دریو کالونو کې سخت بندیزونه در رسنیو په فعالیت وضع کړل او د یو بل بیلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمن اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس اواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیر دریو کالونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوای دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خبرونې لا دمخه محدودې کړي، او په کورنیو رسنیو یې هم پر لپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په غزنی او بامیان ولایتونو کې د لسکونو روغتیایي مرکزونو بندیدو د ولایتونو اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی وایي چې د روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک وو او په مختلفو برخو کې ګرځند او ثابت خدماتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسکونو مؤسسو بندیدل تایید کړی دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
تازه یو شمېر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د ملي مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسکونه روغتیاي مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیاي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیاي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبر فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیاي خدمات وړاندې کول تړل شوې دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمه خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیاي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لسترو مرستندوی ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخ کې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې 9 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالي او 2.5 سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالۍ څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د جرمنی پولیس وای په مونشن یا مونیخ شار کې پر عامو خلکو د موټر د خېژولو د پیښې په تړاوی یو څلرویش کلن شکمن افغان نیولی دی. په دې پیښې کې 28 کسان ټپیان شوي دي. د جرمنی صدر اعظم ویلي تورن افغان دی مجازات او له جرمنی وشړل شي. په نږدې یو میاشت کې دا په جرمنی کې دوهمه پیښه ده چې افغانان پکې تورن پیژندل کیږي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په جرمنی کې په وروستۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا په د هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړی دی. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې محمد داود لودین چې 2 کاله وړاندې له افغانستانه د ښار ته راکډه شوی وای، په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا د اندېښنې وړ ده. د لودین په ټکو سره لدې چې ډېر شمېر افغان کډوال په جرمنی کې د دې هیواد له امکاناتو ګټه پورته کوي او هوسا ژوند لري، خو بیا یې هم یو شمېر جرمونه ترسره کوي.
کلاسه نوې په هیواد راغلو د تخت کو مخته په ډېر احترام سره په ترين امکانات سره موږ خپل هیواد کې نه ترټوت موږ په امکانات راغلل لدین سم په مقابل کې تدوی ته تې امکانات او تدې احترام سره تخت کو مخته ترټوت تدې خطرګانیو کو تمو کې چې او تعداد ماجرین خصوصا زموږ افغان ورونه بعضې جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل. باید د دوی د نارامي سبب او د موږ مهاجرینو لپاره د یو اندازه مشکلاتو د جوړېدو باعث سو.
لدین وړاندې وایي د مونیخ پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وشوه ښایي دلته د افغان کډوالو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د پنجشنبې په ورځ یو کس د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 28 کسان پکې ټپیان شول. د جرمني پولیسو ویلي نیول شوی شکمن کس یو 23 کلن افغان دی. د جرمني د بایرن ایالت پولیس ویلي د شکمن افغان له دې وړاندې له مغازو د غلا او د نشه یي توکو له قانون څخه په سرغړونې د پولیسو پام ځان ته اړولی و. په جرمني کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعاله شرمیله هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا شکمن کس له 2016 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او د پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د شرمیله په ټکو
هر جرمی که توسط یکی از پناهجویان افغان اتفاق میفته،
هر کله چې افغان کډوال دلته په یوه پیخه کې تورن پیژندل کیږي د افغانانو ټولنه خپه کوي. خو نژاد پرستان او خیاړخي بیا ځکه خوشحال کیږي چې هغوی غواړي وښيي چې په جرمني کې کډوال یوازې جرم، جنایت او وحشت ترسره کوي او بس. متاسفانه دا خبرې اوس دلته نور هم ډېرې شوي او خلک په دې باورمن شوي چې کډوال په ځانګړې توګه مسلمان کډوال د جرمني په ټولنه کې ځای نه لري.
مسلمان نداریم.
دا پنجشنبه په ورځ لدی پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پیښه وحشتناک بللې او ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني دی وشړل شي. د جرمني په مونیخ ښار کې یو افغان کډوال په داسې حال کې پر عامو خلکو د موټر د ور برابرولو د پیښې په تړاو نیول کیږي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. د افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیر خو پر یوې غونډې برید کړی وو او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته پر روغتون کې ساور کړی و. د سلواغې میاشتې په پیل کې د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیسو ویلي وو یو 28 کلن شکمن افغان نیولی دی. دغه پر لپسې پیښو په جرمني کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي او ښایي افغانستان ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په اسمبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو. جرمني ویلي وو د افغانان مجرمین دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندیښنه شي. ریچارد بینت د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي پر زده کړو بندیز، اقتصادي ستونزې او پر ماشومانو جبري کار ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې زیانګالي کوي. دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کمښت او اقتصادي کړکېچ د دې سبب کیږي چې دوی خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته واستوي. نور جزئیات سناکا کړوندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخ ناورین یو برخه ده. ریچارد بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو موغږ یې په راپور کې خپور شي وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړ شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو کړه په دې حق له نورو کورنیو سره هم مغږیږو خو ونتوانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه د دوی د حکومت وایان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو په دې اړه دعوی رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړ هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دې ته مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه هغه چانس له لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تېر جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د فبروري 12مه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادېږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې لسګونه زره ماشومان په وسلوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان اوسیدونکو د شخصي دښمنیو ختمه دل غواړي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په هر سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ وړې او غټې دښمنۍ شته. ځایي اوسیدونکو وایي دا دښمنۍ د ځمکې، ځنګل، څړځایونو، اوبو او په نورو خبرو رامسته شوي چې پکې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. خو یو شمېر قومي مشران او دینی عالمان وایي په تیرو درو کلونو کې د حکومت په ملاتړ ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې د اوسیدونکو زیات شمیري په مالداري او کرنه بوختې. د دوی ترمنځ غنې شخړې او دښمنۍ هم د ځمکې، ځنګل، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته کیږي چې په کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد ولایت کې داسې دښمنۍ شته چې د لسګونو کالو تیرېدو او دښمن خواوته د ګړو ځاني او مالی زیانونو او وختو سربیره بیا هم دوام لري. له دغه دښمنیو څخه یوه هم د نورګرام ولسوالۍ اړوند د چاهل او باخترنګ کلیو ترمنځ د جنغوزي او ځنګل پر سر اوږده دښمني ده چې د حل کول لپاره زیاتې هڅې او پریکړې شوې خو لا هم پایته نه ده رسیدلې. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د چاهل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده چې البته دا ځنګل هم د چلغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دی خو په دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوې دي، مړی هم پکې شوې دي، زخمیان.
هغه وایي په ختیځ نورستان کې د کامدیشانو او کوشتوزیانو ترمنځ دوه نوي کلنه دښمنۍ چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختي و دوه کاله وړاندې د حکومت او قومي مشرانو په ګډو هڅو حل شو.
په 1911 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې د جرګې پر راس کې یو فیصله کړې و بیا دا تر ډیره وخت د فیصلې دوام وکړ. متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معجوبین دي.
د دښمنیو د حل کولو په لړ کې د لویدیز نورستان په منډول او نورګرام ولسوالیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هلو ځلو دوه دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل
دغه دښمنۍ چې د عبدالرزاق او امین خیل کورنیو ترمنځ د 13-15 کلونو راهیسې روانو، متاسفانه څلور تنه پکې وژل شوي هم او دوه تنه ټپیان شوي هم. نن الحمدلله د دینی علمای کرامو او قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستي بدله شو.
د نورګرام ولسوالۍ میری کلی کې د پای ته رسیدلې دښمنۍ یو اړخ مولوی سمی ولا په دې وخت کې چې دښمنی ختمه او د خپلوي اړیکې بیرته سره کوشیر شوې
چې د قضیه د حل په ارتباط باندې مونږ ته هم راضی یو. زما کورنۍ زمونږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې ټول زړه د تل راضی وته نه ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډیر مالی او جانی طرفات هم اوخته.
په نورګرام ولسوالۍ کې د شخړو د هواري لپاره د ټاکل شوی جرګې مرستیال ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې له 500 زیاتې غټې وړې دښمنۍ ختمې کړې.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت کې خپل منځي دښمنۍ ځکه لسګونه کاله دوام کوي چې که د دښمنو خواو یو لوري حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. په وینا یو کوښښ کوي چې د حکومت په وسلي او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت د مخالفو له وسلي او نوم همدا ګټه پورته کوي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلي خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. ځایي اوسیدونکي وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له پیړیو را په دیخوا د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ پیدا شوي دښمنۍ، بدبینۍ او تربګنۍ د قومي جرګو له لارې حل او فصل شوي دي. که څه هم چې د نورستان چارواکو د خلکو ترمنځ د شته دښمنیو او د هغوی په حل کولو کې د حکومت د ونډې اخستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د یاد ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست طالب مسؤلینو ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې په سلګونو وړې او غټې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
لکه نه چې د ازادي راډیو اف ام سپی بندي شوې دي، ما د راډیو سره علاقه به پرې هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از درې یوټیوب لارې کله کله تعقیبوم، خو هغه ټول خبرونه چې موږ به د اف ام سره سره ساتو اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم د سنې کې په هفته کې چې د 2011 ز درې تعقیب کم نه پد همدا وجه ده د دې بحران د نشو غو نیر تل سره سینا لرو کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته اف ام سره په یوه موږ ډیر تر زده کړی او موږ د کړی موږ دي زما د خو خبرونه ز درې رادیو ډیر خبرونه وی چې زما ته ډیر خوند راغی او تی بي خبرونه وا په تا کې فکر کوم یو ځل وا او بل دی ورکه شو یز ځان خبرونه وا یو خبرونه بل د 12 بجو کې بوا ته پرې خبرونه غم ډیر خبرونه وا. کچیرته ازادي رادیو بیرته په پیم څپو خبرونه شروع کړې موږ ډیر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای ازادي رادیو نو واقعا ډیر څه زده کړې دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې د کړې ما به د ازادي رادیو خبرونه اوریدل هغه به ملکل یغې ما د پښتو خات او لیکل زده کړې دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو کارکونکو د ازادي رادیو درښتمه کلی زړه ډیر مبارک.
د ازادي رادیو د دروښته میکلیز په تړاو زده ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخونی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو دا زموږ لپاره یو اېنن یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډیر سيادت کړی دي. ما خپل د راپور لیکنی ډیر زده کړم چې کړی ده د ازادي رادیو له راپورونو میکرید ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به می هغه ته ورته اوس برابرول چې دراپور چوکاټ کده دغه ډول نور کراري خبرونه وی یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډیر څه یاد کړی دی او اوس چې موږ پرسنوي کیو یا خبر اعلان پاتې شو یو نو موږ ډیر څه ترې یاد کړی دی.
د دغه رادیو نه زه زیاتره خبرونه اوس په حال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، واتس اپ چینلونو همدارنګه د ټوئیټر او انستګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي رادیو دلته په شنوارو کې ډیره خلک او یو ډیر مینوال لري، ترې خوشاله يم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستون زی درکې.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،